پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو له پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم. و بوري چې د هلمند والی او د ولایت شورا غړي تاییدوي چې یو شمېر بهرنیان د کجکي سیمې ته راغلي او د کجکي د بند په اړه له خلکو پوښتنې کوي. د دوی په وینا په دغو نوو خلکو کې چې سیمې ته راغلي ایرانیان هم شامل دي. دغه راز به واوري چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر باید نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي چې هدف یې په نړۍ کې د ایران لامنځوي کول دي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیل او رضوان مراد د خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د هلمند والی تاییدوي چې یو شمېر کسان د دې ولایت د کجکي بند د ورانولو لپاره په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته وینا کوي او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران په اړه د روپۍ ټولنې په یوې طرحې کلک انتقاد کړی دی. د خبرونو تفصیل. د هلمند والی تاییدوي چې یو شمېر کسان د کجکي بند د ورانولو په هدف په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. والی محمد یاسین نن ازادي راډیو ته وویل دا کسان ایراني وګړي دي او هغه افغانان هم ورسره دي چې د ایران لخوا روزل شوي دي.
کشفی ارگانونو د اطلاعاتو په ارتباط همدارنګ د محل د خلکو د اطلاعاتو او معلوماتونو په اساس یو تعداد کسان د ایرانیانو په نوم چې کېدای شي ایرانیان هم پکې او هغه افغانان چې د ایران کې ژوند کوي او تعلیم تربیه شوي د دوی په نوم وایي چې منطقې ته راغلي دي او ډېر د بند پاک له پوښتنې او ګروېزنې کوي
سنبال دي. تر دې مخکې د هلمند چارواکو او د کجکي اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي و چې یو شمېر ایراني وګړي چې کمرې او کشفي وسایل ورسره دي د کجکي بند د ورانولو په هدف په سیمه کې فعالیت لري. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو په درې اویایمه عمومي اسمبلې کې وینا کوي. د ښاغلي عبدالله وینا به له ترهګرۍ سره په مبارزې او په نړیوالو سیمه ییزه همکارۍ متمرکز وي. د اجرایي رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به له تروریزم سره د پاکستان د نه مبارزې مسله هم په ډاګه کړي. د بلجیم او ډنمارک صدر اعظمانو له افغانستان سره د خپلو هیوادونو له همکارۍ او مرستو ډاډ ورکړ. دا خبره د اجرایي رئیس پر رسمي فیسبوک پاڼه خپره شوې ده. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د بلجیم له صدر اعظم چارلس میشل او د ډنمارک له صدر اعظم لاس لوک راسموسن سره په نیویارک کې جلا لیدکاته کړي دي. د اجرایي رئیس پر فیسبوک راغلي دي چې ښاغلي عبدالله د بلجیم او ډنمارک له صدر اعظمانو سره په لیدنه کې له تروریزم سره پر مبارزې د افغانستان په ټاکنو او د پناه غوښتونکو پر ستونزو او مسئلو خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران په اړه د اروپایي ټولنې په وترهې سخت انتقاد کړی دی. دا طرحه له ایران سره مرسته کوي څو له اروپایي شرکتونو سره د خپلو سوداګرو د پیسو د ورکړې لپاره د بدیلو لارو په رامنځته کولو د امریکا له بندیزونو وتښتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون سه شنبه په نیویارک کې وی خبري غونډې ته ویل چې په دې طرحه سخت خواشینی او غوسه دی. هغه ویل داسې تصور کوي چې مفسد آیت الله ګانو به د پیسو د ورکړې د وړاندیز د طرحې په اړه د خبرونو له اورېدو وروسته خندلې وي، خو اروپایي مشرانو ویلي لا هم د دې طرحې په جزئیاتو کار کوي. په دې طرحه کې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د خوندیتوب په اړه د اروپایي قدرتونو ژمنې هم شاملې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سږنی کال مئی میاشت له ایران سره له اټومي تړون ووت او په دې هیواد یې نوي بندیزونه ولګول. دغه راز ټاکل شوې ده چې ولسمشر ټرمپ نن د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا مشري وکړي او د ایران په اړه څرګندونې وکړي. د روسي د بارنوي چر وزیر سرګل افروف د ناروی له خوا د جاسوسي په تور د روسي د پارلمان د یو سلاکار نیول غندل دي. لافروف پرون د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په سنډه کې ویل پر نیول شوی روسي وګړي د ناروی له خوا د جاسوسي تور پروپاګاندا او مسکو غواړي پوښي چې تبا سره څه شوی دي. سرګل افروف ویل آیا تاسو پوهیږئ چې نیول شوی کس د ناروی د پارلمان له خوا بلل شوی او دا د ناروی میلمه پالنه ده. میخائیل بوش خاریف د سپتمبر په 18 په یو کانفرنس کې د ګډون پر مهال په ناروی کې ونیول شو. د ناروی صدر اعظم ارنا سولبرګ بیا ویلي دي چې د روسي وګړي د نیولو قضیه په هیڅ صورت سیاسي بڼه نه لري. او د امریکا د سنا جرګې قضایي کمیټه به د جمعې پر ورځ د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د کاند چیوي بریټ کوانا په اړه رای ورکړي. کوانا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د پوسټ کاند چیوي دی. د امریکا د متحده ایالاتو ستره محکمه 9 غړي لري. تمه ده تر هغې یو ورځ مخکې د امریکا سنا جرګه د کوانا پر ضد د جنسي زورونو او زیاتیو د تورونو په اړه استماعي غونډه وکړي. د کریستین بلاسی فورټ په نوم یوې ښځې منلې چې د کوانا پر ضد شهادت ورکړي، خو کوانا په خپله دا تورونه رد کړی دي. اخوا د دیبرا رمیرس په نوم یوې بلې ښځې هم د امریکا د سترې محکمې د غړیتوب کاندید بریټ کوانا په جنسي زورمنې تورن کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا د بریټ کوانا پر ضد د دغو دوو ښځو خبرې د ډیموکراټانو چلبازي بللې ده. اخوا د امریکا د ډیموکرات ګوند یو سناتور دیان فینستاین ویلي چې ښکاره خبره د جمهوري غوښتونکي نه غواړي دا یو منصفانه بهیر واوسي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اورول کده. او ځین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ورانه خبرونه کې به واوري چې د هلمند والی او د ولایت شورا غړي تاییدوي چې یو شمیر بهرنیان چې ویل کېږي ایرانیان هم پکې شامل دي، کجا کې سیمه تر غلي او د کجا کې د بند په اړه معلومات راټولوي.
د اطلاعاتو او معلوماتونو په اساس یو کې دا کسان د ایرانیانو په نوم چې کېدای شي ایرانیان هم پکې چې منطقې ته راغلي دي او ډېر د بند پاک لا پوښتنې او ګرځېدنې کوي.
سمیت هدا دغه بهرانیانو د ایرانیانو په ګډون ورتک د ورتلو هدف څه دی؟
چې دې کوشش کی چې وګو په ډیرو الکه دو سره چې وهلم او ایران ته ورسیږي دی وات ونیږي چې وګو څه ډیر استفاده وکړي.
د ولسی جرګې دی و غړي نظر مو هم اخیسته په ورزګان کې بیا په یو غونډه کې چلنې مې زیات ګډون والی مېرمنې وې پر طالبانو بیا د سولې غږ وشو.
هر خواته د وینو د بیزای تو یدل په دوران کې موږ د یو لوی هدف او د الله رب العالمین د یو لوی نعمت په بنا چې هغه سوله ده د هغه په مورد راجم شوی.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر بنن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي چې هدف یې په نړۍ کې د ایران د لامنځوي کول دي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شر پنده صفه صاف او وزي اوریدل شي. د خبرونه په تاسو برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د هلمند ولی محمد یاسین وای د ایرانیانو په ګډون یو شمیر بهرنی اتباع چې په پرمختللو وسلو او ټکنالوژي سمبال دي د ولایت ورغیلی او د کجکی د بند په اړه معلومات راټولوي. د هلمند ولایت شورا رئیس عطا الله افغان هم وای چې کجکی بند ته څیرمه د نامعلوم وسلوالو په ورتګ سره د بند ویجاړولو ویره زیاته شوې. خو د هلمند ولی ازادي رادیو سره په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې کشفي اورګانونه به پرې نږدې چې دغه وسلوال خپلو هدفونو ته ورسیږي. په دې اړه د ازادي رادیو خبریال محمد حدیث پردیس نور معلومات راغون کړي. د کابل لسټډیو را سره وصل دی. بلې پردیس مهرباني.
مننه نوري صاحب سلام تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره درلوده د هلمند ولی محمد یاسین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې یو تعداد وسلوال چې په هغه کې د خبره ایرانیان هم شامل دي او یو تعداد هغه افغانان چې په ایران کې ژوند کړی هغوی هم په دغه ډله کې راځي. د هلمند کجکی ولسوالۍ او کجکی بند ته څیرمه دغو سیمو ته راغلي دي. که څه هم د ښاغلي یاسین په خبره چې دغو وسلوالو تعداد زیات نه دی، خو د ویل چې دغه بهرنیات په پرمختللو وسلو او ټکنالوژي او همداراز بعضی آلی له دوی سره شته دي، او حتی د دې په خبره چې د دغه الوت څخه کېدای شي چې دوی په کوم شکل استفاده کوي، اما په سیمه کې دوی هڅه کوي چې د هلمند د کجکی بند پر اړه باندې له خلکو معلومات راټول کړي، چې د دغه بند څرنګوالي پر اړه باندې معلومات راټول کړي. نو دوی ویل چې دغه معلومات له دوی سره البته کشفي اورګانونو هم دراس په سیمه کې کوم خلک چې ژوند کوي له دوی سره شریک کړي دي. نو خلک په دې اړه د خغلی یاسین د خبري او برخه اوریدونکو سره
کشفی ارگانونو د اطلاعات په ارتباط هم دارنګ د محل د خلکو د اطلاعات او معلوماتونو په اساس یو تعداد کسان د ایرانیانو په نوم چې کېدای شي ایرانیان هم پکې او هغه افغانان چې د ایران کې ژوند کوي او تعلیم تربیه شوي د دوی په نوم وایي چې منطقې ته راغلي دي، او ډیر د بند پاک لا پختنې او ګرځېنې کوي، په وسلو سنبال دي او نور د کمپیوټري آلات هم ځان سره لري.
خغلی یاسین هم دراز ډاډ ورکړه چې افغان امنیتي ځواکونو په مشخصه توګه کشفي ارګانونه دغه مسله له نږدې په جدي توګه څاري او اجازه نه ورکوي چې دغه وسلوال خپل هدف ته ورسیږي. دا چې دغه وسلوال د کجکی بند پر اړه باندې معلومات راټولوي، نو ویره هم دا ده چې د کجکی بند البته تر دې پخوا هم داسې ویره مطرح شوې وه د ویجاړېدو او یا هم د تخریب پر اړه باندې، خو خغلی یاسین ډاډ ورکوي چې دوی دغه مسلې ته متوجه دي. په ورته وخت کې د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه وسلوال د کجکی بند ته څیرمه البته تلته کورونه په کرایه او یا هم ګراونی ولیدي، چې دا مسله هلته د معمول خلاف ده، یعنی هلته خلک کورونه په ګراون نه ورکوي، اما دوی راغلي او دغه کورونه په کرایه باندې نیولي او هلته ځای پر ځای شوي دي، چې او د شپې لخوا د خغلی افغان په خبره دوی یو رقم آلی ورسره دي چې دغه آلونه په استفاده باندې ارتباط ټینګوي، او دغه معلومات دوی ته البته د خغلی افغان په خبره د سیمې خلکو ورکړي دي، او دغه وسلوال ډیر محتاط دي چې البته د دوی دغه کوم وسایل چې ورسره دي په دې اړه باندې معلومات زیات هم یعنی احتیاط کوي. اما د خغلی افغان په خبره کچیرته دغه مسله جدي نه نیول کیږي، نو د کجکی بند چې په څو لسیزو کې دغه مهمه پروژه ساتل شوې ده، اوس د تخریب پر اړه باندې اندېښنې زیاتې شوې دي.
غټه پروژه ده چې موږ د وخت حکومتو تر ننه پورې ساتلې ده. په دې حکومت کې د لاس څخه داسې دا وایي شرماور خبرې د دې حکومت لپاره او د ټولو خلکو دا چې دې غوښتنه ده چې باید د دې دپاره یو پلان جوړ کړي، هغه پلان جدي عملي کړي او د امنیت ساحه پراخه کړي، چې څو د دغه شي ګنګوسو څخه د دغه شي اندېښنو څخه هلمندیان خلاص.
او نوري صاحب دا یادونه هم باید وکړو چې تر دې وړاندې د وسلوالو طالبانو یو ویان له رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د هلمند د کجکی بند ساتنه د دوی مسؤلیت دی، او دوی په دې رابطه باندې البته په دې مسله باندې جدي دي. بل نوري صاحب
بلې ډیره مننه حدیث پردیس. د یادونه ور بولو چې د کجکی د سیمې په اړه د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال د تفصیلي راپورونو په ترڅ کې څه کم دوه اونۍ مخکې هم د هلمند د کجکی د اوبو د او برېښنا د بند په اړه په تفصیلي راپور کې زموږ خبریال د په سیمه کې د بهرنیانو په تیره بیا د ایرانیانو د حضور په اړه ویلو، خو هغه مهال د هلمند والی او نورو چارواکو دا موضوع نه و تایید کړی چې سیمې ته د بهرنیان راغلي وي او په هغو کې د ایرانیان هم شامل وي، او د کجکی د برېښنا د بند په اړه د معلومات راغونډوي. دغه تفصیلي راپور د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، د ویبپاڼې پته مو هم ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم کولای شي چې بیا یې واوري. خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي حکومت او ولس باید په ګډه د ملي پروژو د تخریب مخه ونیسي. یا هم خالد پښتون د ولسی جرګې غړی چې وای لپخوا رئیس د هلمند کجکی بند ویجاړولو هڅې کوي، خو افغانان باید په دې برخه کې هوښیار اوسیږي. له خالد پښتون سره بیا هم زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړي. نوموړی په سر کې کجکی بند ته د متوجه احتمالي ګواښونو په اړه وای
د طالبانو په ترکیب کې یا د مخالفینو په ترکیب کې یو تعداد ایرانیان ایرانی اتباع د دوی په ترکیب کې د کجکی په شاوخوا کې راپوستي وي دي چې د کندهار د هلمند د منطقې خلک ټول په خبر دي چې دوی کوشش کوي چې د اوبو په ډېرو لکېدو سره چې ایران ته ورسېږي دوی وتوانېږي چې د اوبو څخه ډېره استفاده وکړي او دا زموږ دپاره یو ډېر غټ تاوان او غټه ملي ضایعه ده چې په دې کې باید هم حکومت او هم محلي خلک د خپلو ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د اوبو ضایعاتو ته اجازه ورنه کړي چې پر خپل سر خلاف د عقادې چې د 1903 د اوبو د قرارداد په اساس هغه عقابه د ایران سره امضا شوې ده خلاف د عقادې څخه دوی ته اوبه ورسېږي.
او پښتون صاحب حتی مونږ دغه د هلمند سیمه ییزو خلکو سره هم چې خبرې وکړې دوی وایي چې دغه کسان راغلي خودي اما د دې ویرم شته د بند تخریب مسله مطرح ده چې په څو لسیزو کې دغه مسله یعنی دا بند ساتل شوی اوس اند تخریب اندېښنه هم مخ پر زیاتېدو ده که څنګه؟
سل پسل کې موږ دا خبره هیڅ وخت نه رد کړې د جهاد په اوږدو کې هم یو ځل د کندهار په ایسه کې دالې دا خبره مطرح شوله چې په هغه وخت کې ځینې خارجي اتباع غوښتل چې دالې بند منځ یوسي یا محلي قومندانان چې اوس حیات نه دي خدای دې وبخشي هغوی په دې کې ډېر سخت مقاومت وکړي اوس د ادارې د هلمند مسله چون ایران نه غواړي چې قیود موجود وي د کمال خان د بند نه جوړېدل هم د همدغه مسلې زایده وه او اوس د هلمند د بند د منځ وړل دا خپل یو غټه زیاده درېم اساسي ستونزه چې اوس د سیمو د مشکلات اساسو هلمند او کندهار اساسي د هلمند په دونی لښتوی دي چې هم د ایران په غشتنه د اوبد شپې په لوي لکېدلې چې اوس د توربینه د برق د تولید بند شول کندهار محروم دي د برق څخه غلش برق څخه درلودې او هلمند هم محروم دي موږ غشتنه داد موږ ځخ پر ولست دي چې د خدای د پاره د قران د پاره تاسو کوشش وکړئ چې دغه ملي ګټه چې زموږ ولس دغه څخه مستفید کیږي هغوی و خارجي اتباعو ته اجازه ورنه کړي چې دغه غټ خیانت او دغه غټ ضایع تاوان ته وجود راوړي.
څنګه حکومت تم له شک پرته مسولیت ورګرځي چې دغه سي نامعلوم وسلوال راځي الته د بند تصویر مزای پر ځای کیږي او اته د بند تخریب پر اړیکه باندې خلک خورا اندېښمن کړي دي نو فکر نه کوي چې د حکومت له لوري هم ضعف موجود ده دغه
ملي امنیت ریاست په دې کې مستقیمن دند لري چې د خپل استخباراتي قوت په زور ټول هغه اتباع چې په منطقه کې موجود وي او همدارنګ وزارت دفاع داخله چې یعنی په مجموع کې امنیتي سکتور د وظیفه لري چې د منطقې په حقله معلومات لاسته راوړي او کوشش وکړي چې ټول خارجي اتباع چې د کجکي د بند پر شاوخوا باندې موجودیت لري او یا تګ راتګ کوي د هغو ممانعت وکړي او پر ولس غږ وکړي عامه پوهاوی ډېره کړي په تلویزیونو کې غږ پر وسي چې خلکو څه خواهش وکړي چې مخالفت د حکومت سیاست د دوی حق دی خو د خارجي اتباعو موجودیت په منطقه کې چې ملي منافع ته تاوان رسي دا یو د تاریخي خیانت دی چې باید ټول پرهیز وکړي او حکومت په دې مقابل کې مبارزه او مجادله وکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی خالد پښتونو چې د کجکی او د افغانستان نورو بندونو ته د متوجه ګواښونو په اړه معلومات را سره شریکول او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې ناجیه صافی اوروي.
یو شمیر بزګران د ننګرهار کانال د زیرمو د بیا رغونې پروژې لخوا په کرونده کې د اوبو د مدیریت په برخه کې ورزول شول. د کرنې او مالدارۍ وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د نباتاتو اړتیاوې د اوبو لګولو مسلکي او نوې لارې چارې د طبیعي افتونو پر وړاندې د کروندې خوندي کول او تر اوبو لګولو مخکې د کروندې چمتو کول هغه موضوعات و چې د ننګرهار ولایت د سره رود، بهسودو، بټیکوټ، شینواري او مومندري سوالیو یو سلو دو دیرش بزګرانو ته روزنه ورکړل شوه. د دې روزنیزې برنامې موخه د کرکیلې او په ځانګړې توګه په کرونده کې د اوبو د مدیریت په برخه کې د بزګرانو وړتیا لوړول دي. د ننګرهار کانال د زیرمو د بیا رغونې پروژې چارواکي وایي دغه روزنیزې برنامه ادامه لري او په راتلونکي کې به نورو بزګرانو ته هم روزنه ورکړل شي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو ریاست وایي د نوښتګرو ښځو د لاسي صنایعو یوې نوې پروژې نن په کار پیل وکړ. د ریاست ریاست رئیس شیر احمد سپاهی نن ازادي راډیو ته وویل د دغه پروژې په اساس به د سوداګرو خزو صنعت خپل هویت پیدا کړي او د هر صنعت پر سر به ځانګړې مارک یا نښان ولګول شي. نوموړي وویل دغه پروژه به د افغان خزو د لاسي صنایعو تولیدات ډیر او نړیوال بازار موندلو کې رغنده رول ولوبوي. د دې پروژې لګښت امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا USAID لخوا ورکړ شوی. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول تځنی خوراکي توکو به یوه بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلوي بوجۍ 1480 افغانۍ، د وریژو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2060 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 60 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ او 60 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1560 افغانۍ.
ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو ل پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه او سمې ونړیوال موضوع اخلو. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مشري وکړي او د ایران پر ضد خپل دریځ څرګند کړي. د دې غونډې په درشل کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وویل که ایران د امریکا او د متحدو ایالتونو د متحدانو پر ضد اقدام وکړي له جدي عواقبو سره به مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ولسمشر ترامپ د ګډون او د ایران پر سر د وروستیو ناندریو په اړه نور معلومات به له عصمت سروان واورو چې همدا شپه را سره په سټوډیو کې دي. سروان صاحب مهرباني.
مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن چهارشنبه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ځي چې د ایران پر ضد خپل دریځ څرګند کړي. دی نن په داسې حال کې د امنیت شورا مشري کوي چې پرون یې په ملګرو ملتو کې پر ټولو هیوادونو غږ کړی و چې د ایران د مشرانو په منځوي کولو کې له ده سره په ګډه کار وکړي. خو د ایران کلیدي متحدان لکه چین او روسیې هم د امنیت شورا غړي دي، او له بلې خوا د واشنګټن اروپایي متحدان د ایران د 2015 میلادي کال له اتمي موافقې څخه د په اړه د امریکا له پریکړې سره مخالف دي. باور کیږي چې د امنیت شورا غونډه به چې د ترامپ ګډون جوړیږي یوازې د نړۍ د سترو هیوادونو په منځ کې د ایران پر سر ژور اختلافات روښانوي. حاضر دمه د ملګرو ملتو د امنیت شورا مشري د امریکا په لاس کې ده، ځکه د نننۍ غونډې مشري په خپله ولسمشر ترامپ کوي.
آیا ایران تر اوسه پورې د امریکا د دغو هڅو په وړاندې غبرګون ښودلی دی؟
هو، د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون څو ساعته وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر په ملګرو ملتو کې خبري وکړي د هغه پر څرګندونو عکس العمل ښکاره کړ. امریکا یې په دې وغندل چې د په وینا نړیوالو موافقو ته غاړه نشتی او په نړۍ کې زور په حق بولي. روحانی د امنیت شورا پر ټاکل شوی غونډه هم انتقاد وکړ. منظور مې دا غونډه ده چې نن ټاکل جوړی شي او هغه ظالمانه او غیر طبیعي عمل وبال.
روسیا او چین چې دواړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړي دي، د ایران متحدان هم دي. طبعا دوی دواړه هیوادونه به د ایران خلاف د امریکا د ولسمشر د دریز ملاتړ ونکړي. بریتانیا او فرانسې هم د امنیت شورا دایمي غړي دي، نو د اروپایي هیوادونو په اړه څه فکر کوي؟
ګومان کیږي چې په دې غونډه کې به د امریکا او اروپایي متحدانو ترمنځ اختلاف ښکاره شي. د دوی اختلاف بل ایران سره د 2015 میلادي کال د اتمی موافقه پر سر وی، ځکه چې د امریکا او اروپایي متحدان نه غواړي چې له ایران سره له اتمی موافقه ووزي. امریکا په می میاش کې له ایران سره له اتمی موافقه په یو اړخیز ډول ووته او ویل چې دا موافقه ایران د اتمی وسلې له جوړولو نه راګرځوي. امریکا وروسته پر ایران بندیزونه ولګول او ویل چې هغو شرکتونو ته به سزا ورکړي چې له ایران سره معامله کوي. د امریکا او اروپا د اختلاف لویه مسئله همدا ده، ځکه چې اروپایي هیوادونه غواړي چې له ایران سره تجارتي راکړې ورکړې ولري او له ایران څخه تیل واخلي.
بله، اسمه سروان مننه. قدرمنو اوریدونکو، وامورل چې په نړۍ کې د ایران د لامنځوي کولو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو اوري په اورزګان کې چې جګړو زپلې په یوې غونډه کې چې لنیمای زیات ګډونوالې مېرمنې وي پر طالبانو بیا د سولې غږ وشو. دوی وایي په افغانستان کې روانه جګړه بهرني او زیان افغانانو ته رسیږي او سولې د افغانانو په ګټه وبلله. دې غونډې ته د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت هم ورغلی و.
افغانان نور د جنگ سره څخه ډیر ستړي دي. افغانان سوله غواړي.
د سولې د غتجې او د رواني جګړې څخه ستړي د اورزګان ولایت مقام د احمد شاه باب دالی په تالار کې سر راغونډ سی و. دغه جوړه سوی غونډه کې قومي مشران او ځوانانو پر وسلوالو طالبانو د سولې ژغ وکړ او غشتنه ترې وکړه چې لمرچلو راکښته سي او افغان حکومت سره خپلې پرتیستونځي د خبرو لاله هواري کړي. دی ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه بهرنی ده او افغانانو ته زیان رسیږي.
مزه د اوروزګان بیا د افغانستان پر ټولو خلکو چې په جنگ کې ولاړ دي دا ژغ کوم چې پر لحاظ دغه ولس د خپل کونډانو د حکومت سره کښنه هر څه ستونزې چې لري ورسره حل کړه بالا د پای ورکړه.
نو اوس موږ بیا د دغه ځای څخه اول پر خپل روزګانیانو باندې پر خپل وطندارانو باندې پر خپل هغه ورونو باندې چې په جنگ کې ورخه اخیستې ده یا توپک په لاس کې دي په جنگ کې هیڅ نه و خیر نسته.
په دغه جوړه سوی غونډه کې تر نیمایي زیاتو میرمنو برخه اخیستې وه چې زیاته برخه یې بې سرپرسته او کونډې میرمنې وې. د دوی هم غوښتنه سوله وه.
هر خواته د وینو د بې ځایه تویدلو په دوران کې موږ د یو لوی هدف او د الله رب العالمین د یو لوی نعمت په بنا چې هغه سوله ده او د افغان مسلمان ملت یو لوی او ستر ارمان دي د هغه په مورد راجمع شوی.
دیني علماو بیا د سولې پر اهمیت د اسلام له نظره داسې خبرې وکړلې
چې الله تعالی په قرآن شریف کې ویلي دي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تاسی پر رسی سره د خدای تعالی چا قانون د خدای دی شریعت دی په دې باندې پابند سی نو یو خوا او بل خوا ته مسر دی تاسی به متفق دی اتحاد پیدا کی صلح راتلای شي.
لادی ټول سره سره د اورزګان والی محمد شفیق اسد الله سید هم د خلکو د غژغ بدرګه کړی او پر وسلوالو طالبانو د سولې ژغ وکړي. ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاری سپ احمدی ازادي راډیو ته ویل چې تر هغه به سولې و نه کړي څو چې بهرنیان له افغانستان نه ویوتلي. د اورزګان دغه جګړه زفلی پر داسې محل پر وسلوالو طالبانو د سولې ژغ کوي ځکه په دغه ولایت کې د څه باندې دوه کلونو راهیسې د جګړې ډګر تود دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، چې ولای د بارمل ولسوالینا د منګړیتای لکل خبره کما ورامو پیغام داسې را افغان بیسین مټه په درمل کې لګولې دا صحیح چار نه کوي ورور دا دا خو چې چارواکي سره د کیسه مخ مخ کیا بل مې دا غدا چې نور مې پیغامونه بل نشته خو دې مټه صحیح کور نه کوي. دره پکتیا ولای د بارمل ولسوالینا خبره کده منګړیتای لکل نه مننه.
الو السلام علیکم، زه د تاریخ د ولایت د استابات ول سوالی فکر په تماس کې یم. شهر علی خبر کو زما طالبان ته دا غیزه د زغ نه ارسو د وسته دا نه خایس کی چې دا خپل وښ په موږ نه مړو دا د بارسک د تاویلی په سی دی مر بو یا یو نه سواده پیدا کولې د ودرې وره ورته به مشال نه سبات یو یو پر بل سی و ورته ولې مو دوله دی و تا زره غری دی و یا کور لزر پر ورې دی په دغه وسکالې په هغه د فدارای په ژوندۍ لزر نه جوړی شته د زره پر ورې دی دغه په ژوندۍ لزر نه جوړی شته دوی راغلي دي په لیک خلی کې ولای دي خپل ګران دي چې کو په شیر او دغه په کاغذ وو سني ولای دي کاغذ نه شته چې کو په شیر او په شیر په دغه وسم د کوچ اسمان هم دي چې دا خپل د وژو مخه دی ونی په موږ دې نه مري موږ در بدل دغه د وزور محمد څخه دغه طالبان څخه نه دغه خیر چې دا خپل وژو سم موږ در بدل خو خیر فهمه.
زه جمله محمد اکبر منصور زید غورمات څخه پیغام شرتوم. زه شاغلی اشرف غنی خان او د حکومت نور لوړپوړو غړو ته لومړی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وایم. محترم علاوه پر سرویش کلنی جنگ زدگی زمر ولسوالی د داسې وچکالی سره لاس په ګریوان ده چې هیڅ قسم نمونه یې په دا شپېته کاله ما نه ولیدلي. حیوانات او کرهنه خو بالکل ختم شوه، فقط اوس نوبت د انسانانو دی چې هیڅ نوی غذایی او محرکاتي او بذري امکانات نه لري. له دې کبله هیله کوم چې ریاست حوادث طبعي او ملي تجاران او نور داخلي او خارجي خیریه مؤسسې د ملت سره خپله همه جانبه مرسته او کومک وکړي تر څو چې د یو لویې فاجعې څخه مخنیوی وشي. والسلام، مع الاحترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي وو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي، موږ هم هرومرو درته خبرو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام درته خبرو. خو له دې پروګرام مخکې رضوان مراد ته غوښ چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره ټلیکونه اوروي.
د هلمند والی تاییدوي چې یو شمېر کسان د دې ولایت د کجکی بند د ورانولو په هدف په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. والی محمد یاسین نن ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان ایرانیان دي او هغه افغانان هم ورسره دي چې د ایران له خوا روزل شوي دي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو په درې اویمه عمومي اسمبلۍ کې وینا کوي. د بلجیم او ډنمارک صدر اعظمانو له افغانستان سره د خپلو هیوادونو له همکارۍ او مرستو ډاډ ورکړ. دا خبره د اجرایي رئیس پر رسمي فیسبوک باندې خبره شوې ده. امریکا متحده ایالاتو د ایران په اړه د اروپای ټولنې په یوې طرحې کلک انتقاد کړی دی. دا طرحه له ایران سره مرسته کوي څو له اروپایي شرکتونو سره د خپلو سوداګرو د پیسو د ورکړې لپاره د بدیلو لارو په رامنځته کولو د امریکا له بندیزونو ځان خلاص کړي. د روسیې د بارنۍ چارو وزیر سرګی لافروف د ناروې لخوا د روسیې د پارلمان د یو سلاکار نیول غندلی دي او پر هغه لګول شوی تور پروپاګند بللی دی. او د امریکا د سنا جرګې قضایي کمیټه به د جمعې په ورځ د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د کاندید شوي بریټ کوانا په اړه رای ورکړي. د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکه هیلې ومني. زاد النافی همتی ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د جوونی په خبرونه کې په نور موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې هند له نړیوالې ټولنې غواړي په افغانستان کې له نشي موادو سره جدي مبارزه وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. کومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهر کې مهمه پیښه تر اگرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د افغانستان سرحدي پولیسو شپږ تنه بهر ته د نشي موادو د قاچاغ په تور نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادي راډیو ته پر لګل شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان سرحدي پولیسو د تیر شمسي میاشتې له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په څلورو هوایي ډګرونو کې شپږ تنه قاچاغ کوونکي نیولې او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړې دي. له نیول شویو کسانو سره شل کیلوګرامه هیروین نیول شوي دي. له دې موادو څخه لس کیلو او 200 ګرامه د بلخ په هوایي ډګر، 4 کیلو او 211 ګرامه له دوو قاچاغچونکو سره د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر، 3 کیلو ګرامه هیروین له یو قاچاغچونکو سره د کندهار په هوایي ډګر او یو قاچاغچونکو له 2 کیلو او 50 ګرامه هیروین سره د هرات په هوایي ډګر کې نیولې دي. په سرپل ولایت کې تر 400 کیلو ګرام ډیر نشي مواد وسوځول شول. د سرپل مرستیال والی عبدالملک عظیمی رسنۍ ته وویل دا وسوځول شوی مواد چې 480 کیلو ګرام تریاک او لزګونه بوتل الکولي مشروبات دي، افغان ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې د عملیاتو او تلاشي پر مهال نیولې ول. د یادونې وړ ده چې کوم کسان د دې موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي تر لومړنۍ څېړنو وروسته عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې څو کسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې دوه کسان ونیول شول. دوی غوښتل 14 کیلوګرامه تریاک د غنمو په بوجۍ کې د هیواد له شمال څخه کابل ته قاچاق کړي چې د کابل په شمالي دروازه کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. خاغلی یادګاری زیاته کړه
با اجرای 75
د 15 عملیاتو په تر سره کولو سره د هیواد په 13 ولایتونو کې 412 کیلوګرام بیلابیل نشئی مواد نیول شوی او آتاه یا تورن کسان د دې پیخو په تړاو نیول شوی دي.
دا
یادونه ورده چې په روسي اونۍ کې د هیواد له شمال څخه پایتخت او جنوب ختیځو ولایتونو ته د نشي موادو قاچاق ډیر شوی او د کابل په شمالي دروازه او ارغندې چوک کې څو تنه نیول شوی دي. د ننګرهار پولیسو نږدې 100 کیلوګرام نشي مواد نیولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د شمشاد ځون پولیسو ازادي رادیو ته رالیږلي راغلي 99 کیلوګرام چرس چې د مڼو په کڅوړو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې بچي په دوو موټرو کې کابل او بیا له هغه ځای ننګرهار ته قاچاق کړي په سرخرود ولسوالۍ کې د تلاشي پر مهال ونیول شول. د دې موادو د قاچاق په تور درې کسان نیول شوي او تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلیه او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کندز ولایت کې یو تن د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د کندز ولایت د امنیه قمندانې ویان انعام الدین رحماني ازادۍ راډیو ته وویل یو نیم کیلوګرامه تریاک چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې بچي له تخار ولایت څخه کندز ولایت ته قاچاق کړي پولیسو د پلوچرخه په سیمه کې د تلاشۍ پر مهال نیولې دي. د یادونه ورده چې په دې وروستیو وختونو کې له تخار ولایت څخه ګاونډیو ولایتونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی او یوازې په تیرو دوو اونیو کې څلور کسان کندوز او بدخشان ولایتونو ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوی دي.
مسکا وتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. هند د نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نشې موادو سره جدي مبارزه وکړي.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تولید شوی تریاک د اټکل لمخې د نړۍ په سلو کې 15 اتیا بلل شوی.
په کندز ولایت کې د نشې موادو قاچاق او خرڅلاو ډیر سوی دی.
والایسار کی خرسی کی کابل بندر کی خرسی کی پولیس خلافکار اللہ سمیسی 15 قدم ازی خلافکار خوش کی گی.
دا چی زنی معتادین ولی تر علاج ورست بیرته په نشو اخته کیجی په دیاره لڈاکتر سارا حیدری سره مرکه لرو.
کچیر دا مریضانو مخ کی بی مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه دا زل چی دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي.
د نظر محمد په نوم یو معتاد وای چې سګریټ د ټولو نشو دروازه ده.
د بیکارو هندوالانو د لاسه ورداغه یو دم مشور دغه نشو کې راغلی.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
اول باید د فساد ځاله اړنګ
کومه د فساد ځاله
سلیم یادوم.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د هند استازي وای اوس د دې وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه د طالبانو د حقوقو پیسو لاره وتړي چې له نشي مواد څخه ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د هند دایمي استازي سید اکبر الدین وویل په مزني ختیځ کې د داعش د مالی سرچینو تر وچولو وروسته د ارتیاجي دل کېږي چې په افغانستان کې هم د طالبانو د حقوقو پیسو سرچینه وچسي چې له نشي مواد څخه ترلاسه کوي. د افغانستان له نشي مواد سره د مبارزې وزارت وایي له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې په تیر بیا د سیمې هیوادونو رول خورا مهم دی، ځکه هغه نشي مواد چې په افغانستان کې جوړیږي په سلو کې شپېته کیمیاوي مواد یې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکې وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د هندوستان دایمي استازي د سې شنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وویل د نشي موادو کښت او تولید په افغانستان کې د رواني جګړې عمده مالی سرچینه ده. سید اکبر الدین وایي چې په منځني ختیځ کې د داعش ډلې د مالی سرچینو وچول دغه ډله کمزورې کړې ده. اوس باید دا بریالۍ تجربه په افغانستان کې هم عملي شي. دا هندي ډیپلوماټ وړاندیز کوي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزې ته پام واړوي او د طالبانو د لویې مالی سرچینه وچکړي.
The opium produced
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تولید شوی تریاک د اټکل لمخې د نړۍ په سلو کې 15 اتیا بلل شوی چې ارزښت یې یو نیم څخه تر 3 میلیارډ ډالر پورې رسیږي. هند باور لري چې اوس باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په عراق او سوریه کې د داعش د مالی سرچینو د وچولو نتایجو ته په پام سره د طالبانو لخوا د نشه یي موادو د سوداګرۍ عایداتي سرچینې هم وچې شي.
ښاغلی اکبر الدین وایي داعش د منځنی ختیځ له تیلو څخه هر کال 50 میلیارد امریکایي ډالر ترلاسه کول، خو پر دې سرچینو باندې له نظامی عملیاتو سره سم د عوایدو دا کچه 400 میلیارد ډالرو ته راټیټه او داعش ډله کمزورې سوه. د ملګرو ملتونو غړي په داسې حال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې غوښتنه کوي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تقریبا له یوه کاله راهیسې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایی بریدونه کوي او تر دې دمه طالبانو او مافیایي ډلو ته 1500 میلیونه امریکایي ډالره زیان اوښتی دی. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار وایي چې د نشه یي موادو په تولید کې د سیمې هیوادونه ډیر رول لري. دوی زیاتوي چې کیمیاوي مواد د دې هیوادونو له لارې افغانستان ته قاچاقېږي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې تولید شوي نشه یي مواد هم د همدې هیوادونو له لارې نړیوالو بازارونو ته لار مومي.
کله چې تریاک په بیلابیلو نشه یي موادو باندې بدلیږي، نور کیمیاوي مواد هم ورسره ګډیږي چې دا مواد په افغانستان کې نشته او د سیمې له هیوادونو څخه راځي. له دې امله په سلو کې 40 نشه یي مواد د افغانستان په ناامنو سیمو کې تولیدیږي او په سلو کې نږدې 60 یې له افغانستان څخه بهر د سیمې په هیوادونو کې پروسس او تولید کیږي.
هندای ډیپلوماټ په داسې حال کې له نشه یي موادو سره پر مبارزه ټینګار کوي چې له افغانستان څخه هند ته د نشه یي موادو کاچاک ډیر سوی او په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 50 کسان د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته د هیروینو د کاچاکو په تور نیول شوي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د افغانستان د نشه یي موادو په اړه په ملګرو ملتونو کې د هند د دریځ په اړه راپور راوړوه. د کندز ولایت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې د محتاجینو شمیر تر 10000 اوښتی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد ازادي راډیو ته وویل قسم په کندز ولایت کې کوکنار نه کرل کیږي، خو په دې ولایت کې د نشه یي موادو قاچاقو محتاجینو ته لار خلاصه کړې چې نشه یي مواد اسانه ترلاسه کړي. د کندز ولایت مدني فعالان وایي چې دولتي چارواکو په تیره بیا د نشه یي موادو د خرچلاو او قاچاقو په برخه کې د ځانګړو پولیسو بې غوري محتاجینو ته لار خلاصه کړې چې نشه یي مواد اسانه ترلاسه کړي. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور واورو.
په کندز کې څه باندې 13000 تنه کسان پر مخدره توکو روږد دي. د دغه ولایت مدني فعالان او چارواکي وایي چې په کندز کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او د اټکل مخې په دغه ولایت کې د روږدو کسانو شمیر له 13000 تنو څخه اوښتی دی او دغه مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. په کندز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له 9 کالو راهیسې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کار کې کچه 0 ته رسېدلې، خو تر څنګ د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
د سالهای قبل هم ما 30000 معتاد به مواد مخدر داشتیم و امسال از 30000 بیشتر تخمین میشه.
په کندز کې د مخدره توکو د معتادانو شمیر ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی. موږ د روږدو کسانو دقیق ارقام نه لرو، خو د تخمیني ارقامو له مخې په دې ولایت کې څه باندې 10000 کسان پر مخدره توکو معتاد دي او دغه شمیر مخ په زیاتېدو دی. په ورته وخت کې په کندز کې د روږدو کسانو د درملنې د 8 بسترې روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل هم وایي چې په دغه ولایت کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، ځکه هر ورځ زیات شمیر کسان دوی ته مراجعه کوي تر څو په دغه روغتون کې بستر شي.
ببینین ما روز 4 نفر از بستر خارج میکنم، 6 نفر مجازه خانم میگیره که مرا بستر.
موږ د ورځې 4 نفر رخصتو، خو تر څنګ 6 نفر نور موږ له خان څخه نیسي چې باید بستر شي. نو زه دا ویلی شم چې د تیر کال په توپیر ساس کال د مخدره توکو متعدان په کندز کې زیات شوي دي. له دې سره سم په دغه ولایت کې د مدني ټولنو مشر عنایت الله خلیق بیا په کندز کې د روږدو کسانو د زیاتوالي یو ستر لامل په ښار کې هر ډول نشه یي او مخدره توکو ته د ځوانانو اسانه لاسرسی یادوي او دغه راز پولیس د مخدره توکو د پلورونکو د مخنیوي په برخه کې پاتې بولي.
په سادهګۍ میتونند که به این مواد دسترسی پیدا بکنند در شهر کندز.
د کندز په ښار کې مخدره توکي او نور نشه یي توکي په ډېر اسانۍ سره موندل کیږي او که څوک وغواړي د ښار په هر ځای کې مخدره توکي پیدا کولی شي، ځکه د ښار هر سیمه کې پلورونکي موجود دي. په په ورته وخت کې په دغه ولایت کې یو شمېر روغ دي کسان هم وایي چې دوی په ډېر اسانۍ سره مخدره توکي ترلاسه کوي، ځکه پولیس د مخدره توکو له پلورونکو سره لاس لري. شمس الله چې له څو کالو راهیسې پر دغې شمې پدیدې اخته شوی، هغه په دې اړه وایي:
کوچه اوس کې خرڅېږي، بالایسار کې خرڅېږي، دورې لاندې خرڅېږي، قبرستان کې خرڅېږي، کابل بندر کې خرڅېږي. پولیس خلافکار له لاسه نیسي، 15 قدمه ځي خلافکار خوشې کېږي.
بلخوا د کندز د امنی قمندانې له مخدره توکو سره د مبارزې مدیریت مرستیال عبدالحمید حمیدی بیا دا خبره ردوي چې ګواکې پولیس د مخدره توکو له پلورونکو سره لاس لري.
د سال گذشته 101 نفره ما گرفتیم.
موږ تیر کال 101 تن کسان د مخدره توکو په تړاو نیولی وو، او د روان کال په شپږ میاشتو کې هم موږ 25 تنه کسان د مخدره توکو او د نورو نشه یي توکو په تړاو نیولی دي، چې پکې د مخدره توکو خورده فروشان، واړه قاچاقبران او لوی قاچاقبران هم شامل دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. مدني فعالان وایي چې په کندز کې د جنګ نامنوی غځېدل، د کار نشتوالی، اقتصادي ستونزې، مخدره توکو ته په اسانۍ لاسرسی او په غیر قانوني توګه نورو هیوادونو ته مهاجرتونه دا هغه لاملونه دي چې له کبله یې په هیواد کې زیات شمېر خلک پر دغې کرغېړنې او د بشریت ضد پدیدې باندې اخته شوي دي.
په کندز ولایت کې مو د نشې موادو د خرڅلاو، استعمال او محتاجینو د ډېرېدو په اړه د اجمل آرین راپور اورېده.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 2016 د مزنۍ سپو خبريږي. اوس په دې موضوع خبري وکړو چې ځینې موتاجین ولې تر علاج ورسته بیرته په نشو وخت کېږي. لنه شی موارد سره د مبارزې وزارت ورستي څېړنې شي چې ډېرې موتاجین تر علاج ورسته بیرته په نشو وخت کېږي. دا چې دا موتاجین ولې بیرته په نشو وخت کېږي او څنګه کېدای شي چې موتاجین تر علاج ورسته بیرته په نشو وخت نه شي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر سارا حیدری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته کېدل یا بابېړۍ څومره خطرناک دی.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوهم مهم لامل چې دی ټولرانس یا زغمل، یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې. یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوي څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی میت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي. میتامفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته، نو پیچکاري په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي، چې دغه سرنجونو استعمال څخه اول ایچ آی وی، ایچ سی وی، ایچ بی وی دغه امراض رامنځته کیږي. څومره چې د موادو شدت زیاتېږي هماغومره ورسره مشکلات زیاتېږي.
دغه ریلپس یا بابیړۍ امیدوارو میندو ته څومره زیان رسوي؟
هغه میندې چې د امیدوارۍ په دوران کې مواد مخدر استفاده کوي، بیرته راګرځېدنه د مواد مخدر ته بیا هم هماغه حالت شدت ته رسوي. په دې کې زیاتره هغه ماشوم چې د مور په ګیډه کې د تولد څخه وروسته د دوی وزن کم وي، اشتیا نه لري، بې خوبه وي، نارامه وي، د ولادت څخه وروسته هم ماشوم یو روغ دی ماشوم زیږول کېږي او هغه ماشوم امکان لري چې مړ تولد شي. د ولادت په وخت کې وزن کم وي، ولادتي مشکلات رامنځته کوي. همدارنګه د زیږیدنې سیستم یا د ریپروډکټیو سیستم ګډوډی، یعنی د عادت ماهوار قطع کېدل مخکې له وخته، یعنی کچیرته یو ښځه په نارمل حالت کې په 50 کلنۍ کې عادت ماهوار د دوی قطع کیږي، خو هغه ښځې چې د مواد مخدر څخه استفاده کوي امکان لري چې په 30 کلنۍ کې عادت ماهوار قطع شي. همدارنګه د سیدیه یا د سینې سرطان پکې زیات لیدل کیږي.
د دې بابېړي یا ریلاپس عمده علتونه څه دي؟
لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه همدارنګه بېوسي اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځېدنه کوي. په ډېرې اسانۍ سره مواد مخدر په هر ځای کې پیدا کیږي، هغه محفلونه چې په هغه کې شراب خورینې او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوی چې تکمیله شوي نه وي، هغه هم د دې لامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته شروع وي. تداوی د پاره لومړی قدم دا دی چې یو مریض خپل ځان اول قانی کی، خو که په زور د فامیل دی طرف نه یا د دولت دی طرف نه راشي او په شفاخانه کې بستر شي، هغه به د دې لامل کیږي چې تداوی په نیمه کې پرېږدي او هر وخت چې تداوی دوه ترک کې د باندې ولاړ شي، لومړی دوی همدا کار کوي چې مواد مخدر په یو لوړ مقدار سره استفاده کوي چې دوی د مرګ لا سبب ګرځي. زیاتره دغه مریضان دوی په زړه کې عقده لري او د همدغې عقدې په بنا باندې تداوی په نیمه کې پرېږدي.
څنګه کولای شو چې یو معتاد تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته نشي؟
تر ټولو لومړی دا مهمه خبره ده چې یو مریض باید خپل قوي عزم ولري، خپل اراده ولري، په خپل خوښه شفاخانه ته راشي او ځان بستر کړي. دوهمه خبره دا ده چې د شفاخانه پرسونل که څه هم ډاکټر وي او که څه هم مشاور وي، د دې سره باید زړه د کومې کوماکو کې تر څو چې دا مریض نا امید نه شي، فامیل ته دا مریض معرفي شي. دا هم د لکه د شکر ناروغي او یا هم د فشار د ناروغي په سیر باندې یو ناروغي ده. لومړی باید فامیل په دې قانی شي چې دا یو ناروغي ده او دا داسې یو ناروغي ده چې خپل اوت پکې تر 80% پورې دی او چانس شته. د کورنۍ مسولیت دا دی چې هغه دوستان یا هغه کسان چې د روغدیتوب لامل ګرځېدلی وي او دوی هغه پیژني، نو کوشش وکړي چې لومړی د هغه دوستانو څخه دا لري وساتي. دا پرې نږدي چې یو چرته تنها په یو کنج د کور کې کینی او فکر وکړي یا سوچ وکړي، دوی سره د مخکې څخه زیاته مینه وکړي، د هر نگانې دا حمایت کوي. او بل خبره دا چې ورته کوشش وکړي چې بیکاره پاتې نشي، داسې مصروفیت سالم مصروفیت وشتي چې هغه د مواد مخدر څخه لري وسی. او بل هغه میتودونه نه چې په شفاخانه کې دوی ته ورزده کول کیږي، کله چې په دوی باندې خماري راځي نو د مشاور د طرف نه داسې میتودونه ورته زده کیږي، هغه چاته زنګ ووهه چې ته ورسره مینه لري، نو هغه ورسره مصروفیږي، د هغه حالات د خماري د هیره وزي. بل خبره دا ده کچیرته رابر بینډ ورته وي یا ربړي الاستیکي شایان دي چې دا د شفاخانه د طرف نه ورته ورکول کیږي، ولې شي چې پډېر اسانۍ سره پیدا شي. چې کله مریض دغه یو حالت ور باندې راځي، دارا بری باندونه چې دي دارا واخلي خپل لاس نه تاو کی په هغه باندې مصرفيږي. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې شکر موږ مسلمانان یو، نو ښه خبره به دا وي چې د قران کریم تلاوت وکړي او ذکر وکړي.
تر علاج وروسته بیرته په نشو دخته کېدو په اړه مو له ډاکټر سارا حیدری سره د محمد ایاز تنک مرکه اورېده او واست خاطرې وردی. د کندهار ولایت وشت کله نظر محمد وایي چې تنشه مخکې مصنوعي ګلان جوړول او بیا به په دې ګلانو باندې د ودونو موټرونه پوښل، خو اوس تا کار ځنې پاتې دی. له 15 کالو راهیسې نشه کوي او درې میاشتې کېږي چې کور ته نه دی تللی. دا چې دې ځوان ولې نشو ته مخه کړې او اوس تنشه پیسې له کومه کوي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه د موټرانو ګلساز یم او چې کم د زمانو د پاره جوړیږي، هم د غاړي د پاره، د جانو د پاره، 15 کاله دغه کیج چې دغه ما کیسم دی دغه ګلسازی. پنځشنبه نه بعد چې کم د موږ د کمانډیوالانو سره ناست ولاړ مو کول، بیا به موږ په منظرو وتلو، بیا به یا پارکو ته ولاړو، یا به یو د اوبو ځای ته ولاړو، یا به داسې یو نور باغو میلو منظرو ته بتللو. د بیکارو هنډیوالانو د لاسه پر دغه یو دم موږ پر دغه نشو کې راغلي. دغه اوله نشه زما ته اداو چې دی ما د سګریټ سره شروع کړي، دوه مینه سوار سره کړي، درې مې چار سر سره کړي، څلور مې پاوډر سره کړي. دا تقریبا یو 15 یا 16 کدار کیږي دغونه دوام لري. زیات کاروبار سلیری کړم، هم دا دنیا خرابه سو هم هغه دنیا. اول منځاب دا سره سواخ سي، دوه مې خپل استاد خپل کاروبار را سواخ سي، درې مې خپل زما مور پلارو کور ز ژوند را سواخ. چې کم سړی وي په دې نشه کې مغه کاروبار نسی کولای، هغه واده نسی کولای، هغه ژوند نسی کولای، هغه د مور پلار حق نسی پر ځای کولای. زه واده نه لرم، مګر چې خپله روزانه مې کول، خپل د نشې پیسې مې پوره کول، نه مې مور پلار ته وړل، نه مې جمع کړي دي، نه دخل لرم. دا نشه ډیره سخته نشه ده، 4500، 1500، 1600، 1300 پورې زما تنخواه و. چې اوس زه نه غواني په جیب کې نه لرم، دا د دې نشې تخریب دي. په دنیا داسې یو نیک نام موږ نه لرو، دا دغسې یو رنګ دی لکه روغانی رنګ.
زما د ټولو ترخه خاطره او د ژوند خاطره مې دغه ده چې هغه خپل کم ژوند چې ما درلودی هغه اوس فلحال هغه مغزه په ما کې نسته، هغه ستا په ما کې نسته. که زه اوس ستا سره جوړ ږغیږم یو لس کې بعد زما ټیم بیا اوړي. زما مشر ورور ماته وایي زما د درې کالو زوی دی، زه لنګوټه په سر ورکوم یا خولۍ په سر ورکوم، سهار وختي په جماعت کې دروم، او ته پوډري یې او لمونځ اودس نسې پکې کولای. په کوم کور کې چې ته اوسېږې په هغه کور کې ستا د روسه موږ ته ملایق نه راځي. په دې نشې کې ماته مه راځه، زما بچیانو زما کورو کوچنیانو دینې دنیا د ګرده کور ده اور خرابه یې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه وستي برختاره ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې څو سپینږیری د حاجی اکرم خان په نوم د خپل کلی یو مخور مشر ته ورځي، او په کلی کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. په غونډه کې د مشکل پر حل خبرې کیږي، او حاجی اکرم خان له کلیوالو سره وعده کوي چې د مشکل په حل کې به مرسته ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري، د مشکل د حل لپاره څه ډول حل په پام کې نیول شوی او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی کبیر خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟
خبره داسې ده چې موږ یو مشکل لرو.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لرې؟
مشکل دا ده چې کله مو نشیانو په سر اخیسته ده.
کله نشیانو په سر اخیسته ده؟ زه خو بیخي خبر نه یم.
حاجی صاحب، ته خو دا څو میاشتې مسافر وی، په دې باره کې بچا څه نوی درته ویلی؟
خیر ده استاد، راته وایست چې څه خبره ده؟
خبره داسې ده چې د کلی سګریټ والا مو چارسیان شول، چارسیان مو پوډاریان شو، او پوډاریانو مو ترفی وکړه.
یار حاجی کبیره، ته هم عجیبه خبرې کوې. پوډاریانو څنګه ترفی وکړه؟ جنرالان شول که څنګه؟
له ترفی څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول. تېر هفته د سالار اکا هغه پوډاري زوی مړ شو.
کوم زوی مړ شو؟
هغه فرید درته ښیم.
فرید مړ شو؟ خدای دې وبخښي، څومره ښکلی زلمی و.
حاجی صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو یو ځواني مر کیږي، باید یوه چاره یې وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره یې وکړو. خو اول تاسو راته ووایاست چې څه وکړو.
اول باید د فساد ځاله ړنګ کړو.
کومه د فساد ځاله؟
سلیم یادوم، په سپینه ورځ په کلي کې پوډر خرڅوي. د کلي ټول ځوانان یې پوډریان کړي دي.
نو ولې تاسو مخه نشئ نیولی؟
حاجی صاحب، د شاوخوا کلي ټول بدماشان او بېلارې ځوانان یې ملګري دي، هیڅوک څه نشي ورته ویلای. موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو.
تاسې ته زحمت نه درکوم، بس ما ته یې راپرېږدئ، زه یې چاره کولی شم.
حاجي صاحب، داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې.
یار حاجي کبیره، تاسې خو بیخي لښکر ځینې جوړ کړ. ما ته یې راپرېږدئ، داسې به یې له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی.
سلام علیکم حاجی خاناکا.
وعلیکم سلام.
حاجی صاحب، راځه کور ته، د ډوډۍ وخت دی.
له ډوډۍ دې بیزاره یم، خو شر مه رارسوه.
والی خان صاحب، ما څه بد کړی دي؟
بدلا تور وي که سپین، د کلی ټول ځوانان دې پوډریان کړل، بیا وایه چې ما څه بد کړی دي.
نو زه خو یې په زوره نه ورباندې خرڅوم، خپله راځي وایي پوډر راکا.
خبره د زور او رضا نه ده، خبره ستا د زهرو ده چې پر خلکو یې خرڅوي. که ته پوډر خرڅ نه کړې، ځوانان به یې له کومه کړي؟
حاجي صاحب، زه مالی سړی یم، بل کار نشم کولی.
نو چې بل کار نشي کولی، زموږ د کلي ځوانان وژنې؟
نو څه وکم؟
دا یو ناروا او غیر قانوني کار دی. موږ تا ته اجازه نه درکوو چې ځوانانو ژوند تباه کړې، نور به دا کار نه کوي.
یار حاجي خان اکا، دا کار خو نشم پرېښودلی.
ښه، نو چې دا کار نشې پرېښودلی، نو له کلي کډه بار کړه.
او که نه کار پرېږدم او نه کډه بار کړم، بیا به څه کېږي؟
ګوره سلیمه، تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره درسره کوله.
کله دې کار لاس وانخلی نو زه د امنی قمندانې ته ستا په باره کې شکایت کوم او ټول کلی شاهدي ورکوي چې ته په کلی کې پوډر خرڅوې. اوس نو ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې؟
سمه ده حاجي صاحب چې ته وایې کډه به بار کړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریف
په هنه
آزادی
رادیو یوزر 206 منځنۍ چپا او FM 107.5 چپا.